بودین. د یک ساعت دیگه در بخش پښتو همکارم صفی الله استانکزی با شما است.
بله جمشید، مننه کوم. لته سلام، وخت په افغانستان کې د مز دیگر څلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوري روانه یو ساعت پښتو خبرونه. ز صفی الله استانکزی د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوی منی مې تر ډیره د ورکوښوي عزیزانو پروګرام ته زنګړی شوی. خو په لمړی نیمه کې په مهمو خبرونو سر به راوړی چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن د آسیې هیوادونو ترمنځ د همکاري او اعتماد پیدا کولو یا سیکا په سرمشري ځغونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی. سبب په کابل کې د افغانستان او پاکستان لوی درستیزان او د ایساف چارواکي درې اړخیزه غونډه وکړي. لوی څارنوالي وی د بلخ له والي څخه د اشرف غنی احمد زید انتخاباتي ټیم شکایت دی. انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته راجع کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وی د اختلافاتو سره سره د دې امکان شته چې له نړیوالې ټولنې سره د اټومي پروګرام په اړه نهایي موافقه ترلاسه شي. دا هر څه به د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو وروسته وړاندې شي چې نجاسا پی اوروي.
لومړی هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی او رایه ټاکل شوی چې سبا د افغانستان پاکستان او ناتو ګډه غونډه جوړه شي. مشرانو جرګه نن د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د لیږلو مسله وسیړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې تر اوسه هم د اټومي معاملې په اړه د نړۍ له قدرتونو سره جوړجاړي ته رسیدل امکان لري. د خبرونو تفصیل. جمهور رئیس حامد کرزی نن سهار د سیکا په سرمشري غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. ارګمانه په یو رلیګلې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر کرزی به د سیکا یا د آسیې هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد د پیدا کولو د سرمشري غونډې په سنډه کې د چین له جمهور رئیس او نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. له ښاغلي کرزی سره په دې څلور ورځني سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زرر احمد عثماني او یو شمیر نور دولتي چارواکي ملګری دي. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او ناتو ځواکونو ګډه درې اړخیزه امنیتي غونډه سبا په کابل کې جوړیږي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ډیورنډ کرښې له هغې غړې د افغانستان په سرحدي امنیتي پوستو د حملو د ډیرېدو او د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو پر امنیت خبرې کیږي.
نو سبا ته هم د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې د سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتګ په هکله باندې په دې هکله باندې په دې باندې خبرې وشي. او چون د پاکستان لوی درستیز د نوی ټاکل شوی دی دا به د لومړنۍ غونډه وي چې دلته په افغانستان کې په درې جانبه غونډه کې ګډون کوي.
تر دې مخکې د کونړ چارواکو ویلي و چې د ډیورنډ کرخې له هغې غاړې پر ځنې ولسوالۍ او توغندي لګیدلې او خلکو ته یې زیانونه اړولي. د افغانستان مشرانو جرګه د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د لیږلو موضوع ژر تر ژره وسیړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې اړه له ایران څخه وضاحت وغواړي.
واقعا په ایران کې دردونکې پیښې شوې. په دې د حل لپاره باید د افغانستان حکومت لاره پیدا کړي. د هغوی د بېچارهګۍ او د هغوی د فقیرۍ نه سوی استفاده کېږي. واقعا د سوریې جنگ ته افغانان لیږل کېږي او ته قرباني کېږي.
د راپورونو له مخې ایران په خپله خاوره کې میشت افغانان د پیسو او په ایران کې د اوسېدو د اجازې په بدل کې سوریې ته لیږي چې د سوریې د واکمن رژیم په ګټه وجنګیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بغلان کې یو 15 کسیزه وسله والا ډله نیول شوې ده. د ریاست لخوا نن په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې نیول شوی کسان د بغلان په بیلابیلو ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه درلودل. په عین حال کې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې وطن وسلوال مخالفان نن په دې ولایت کې د سولې پروسې سره یو ځای شول. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د مهال 90% افغانان ټلیفون او 50% انټرنیټ ته لاسرسی لري. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین نن د مخابراتو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې په تیرو لسو کلونو کې افغان دولت له دې درکه څخه باندې 1.3 میلیارد ډالر ګټه ترلاسه کړي. نوموړي وویل چې د مهال 1,30,000 افغانان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې کار کوي. د د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی چې تر اوسه هم د اټومي معاملې په اړه د نړۍ له قدرتونو سره جوړجاړي ته رسیدل امکان لري. ښاغلی ظریف د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، توافق امکان لري خو نه په فریب او چلول سره، او همدارنګه فرصت هم باید له لاسه ورنه کړو. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د ایران د اټومي مسلې پر سر څلورم ځلې خبرې اترې د نړۍ شپږو قدرتونو برتانیا، چین، فرانسه، روسیې، امریکا او جرمني سره د جمعې په ورځ له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. د راپورونو په اساس ټاکل شوی راتلونکي اونۍ هم په دې اړه مذاکرات دوام وکړي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه له ایران نه غوښتي چې خپل اټومي فعالیتونه د کوم اقتصادي بندیز له لرې کېدو پرته محدود کړي. د مصر په قاهره ښار کې د جمهور ریاست د کاندید عبدالفتاح السیسی په ملاتړ د یوې مظاهرې پر مهال چاودنې څلور تنه ټپیان کړل. د مصر امنیتي چارواکو ویلي چې د پولیسو دوه افسران هم په ټپیانو کې شامل دي. ویل کېږي چې السیسی د چاودنې پر مهال د خپلو ملاتړو په منځ کې موجود نه و. د یو شمېر رپورټونو په اساس په دې هیواد کې د انتخاباتي کمپاینونو له پیلېدو څخه راپدې خو دا لومړۍ حمله ده چې ترسره کېږي. ټاکل شوی چې د مصر د جمهور ریاست انتخابات د می د میاشتې په شپږویشتمه او ویشتمه ترسره شي. او د راپورونو په اساس په ویتنام کې له مرګونې تاوتریخوالي وروسته له دې هېواده 3000 چینایي وګړي وویستل شول. د چین د خبري اژانس شینهوا د راپور له مخې په سیمه کې تاوتریخوالي وروسته له هغې رامنځته شو چې پکین پریکړه وکړه چې د چین په جنوبي جنجالي سیمه کې د نفتو یوه دستګاه فعاله کړي. ویل کېږي چې د چینایي کارکوونکو او ویتنامي وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دوه چینایي وګړي ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شوي. دا خبرونه اوس هم د افغانستان د ځینو لویو خارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه نه، اسمان وریځ او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه ولس اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه ولس اسمان وریځ او د باران اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه 22 اسمان زیزی وریځ. ورستې برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 19 اسمان وریځ او د باران اټکل.
غواړی خبر شوی خبرونه بیا هم وګورئ او ولولې د ازادي رادیو وی پانی تور شي پته ده ازادي رادیو ټکه اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې جمهور رئیس کرزی داسې هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد پیدا کولو په سرمشري ځکه د ګډون لپاره چین ته تللی. څېړونکي له اقتصادي پلوه دا سفر مهم بولي.
دا سفر ډیر مهم او پازه ده. چینی کمپنی نور علاقه هم لري چې په ترانزیتي لحاظ باندې دغه مشکلات چې دلته موجود دي په دې منطقه کې دا حل شي.
افغان امنیتي چارواکي وایي هیله مندي د پاکستان، افغانستان او اساف ترمنځ په سبانې درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان له خاورې د راکټونو او حملو د مخنیوي ژمنې یادې شي.
باندې باید سبا ته خبرې وشي چې کله کوم فیصله کیږي هغه باید د درې وړو خاورو نه عملي شي. دا برخه هم پکې شامله ده چې د مرمۍ او اندازونه کیږي په سرحداتو کې، په دې باندې هم خبرې کیږي.
لوی څارنوالي وایي د بلخ له والي نه د اشرف غني احمد زی د ټیم شکایت انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته راجه کړی.
په دغه برخه کې دغه موضوع د سم شکایت کمیسیون ته لیږل شوی دی. هغه قانون صلاحیت لري په دغه برخه کې خپل اجرات وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له اختلافونو سره سره امکان شته چې له نړیوالې ټولنې سره د اټومي پروګرام په اړه نهایي موافقه ترلاسه شي. او د خبرونې د دویمې نیمه ډیره برخه د ورکو شوي اجزانو پروګرام ته ځانګړې شوي. ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې نشرات لري. ولسمشر کرزی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار په څلور ورځني سفر چین ته ولاړ. افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی کرزی د اسیا هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد پیدا کولو یا سیکا په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. په همدې حال کې څېړونکي چین ته د ښاغلی کرزی سفر ډیر مهم بولي او وایي چې هغه هیواد له افغانستان سره هر راز مرستې کولای شي. جزئیات د نسیم شفق راپور کې.
سیډونکی وایي چې چین ته د ولسمشر کرزی سفر له سیاسي او اقتصادي پلوه ډیر مهم دی او نوموړی هیواد کولای شي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاموړ مرستې وکړي. دوی وایي چې له افغانستان نړیوال ځواکونه د وتلو په حال کې دي او دا هیواد له روان میلادي کال نه وروسته د نورو نړیوالو مرستو ترڅنګ د چین سیاسي او امنیتي همکاریو ته هم اړتیا لري. د سیاسي او امنیتي چارو سیډونکو جاوید کوهستانی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې په سیاسي او امنیتي لحاظ د چین مرستې ترلاسه کړي.
سفر رئیس جمهور در وضعیتی که ما به سوی انتخابات میریم
دی وایي چین ته د ولسمشر کرزی دا سفر په داسې حال کې کیږي چې دلته د جمهوری ریاست انتخابات کیږي او بهرنی ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. په دې شرایطو کې د چین په څیر د سترو هیوادونو ملاتړ ډیره ګټه لري. چین ته د ښاغلي کرزی دا سفر او خبري اترې کولای شي د افغانستان له راتلونکي سره ډیره مرسته وکړي. دغه راز چینایي دوستان هڅوي چې د هیواد ته له ډیر ډاډ سره بیا راشي او فعالیت وکړي. ولسمشر کرزی د یک شنبه په سهار د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د سیکا یا د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد پیدا کولو په سرمشري زغونډه کې د ګډون لپاره په څلور ورځني سفر د چین شانګهای ښار ته ولاړ. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی کرزی به د سیکا د سرمشري په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د چین له جمهور رئیس او نورو چینایي چارواکو سره هم وګوري. په اعلامیه کې راغلی چې سیمه ایز مسایل د دوارخیزو اړیکو پیاوړتیا او ځینې نورې سیاسي او اقتصادي موضوعګانې له چینایي چارواکو سره د ولسمشر کرزی د خبرو اجنډا جوړوي. چین په افغانستان کې په اقتصادي برخو کې د پام وړ پانګه چولی چې تر ټولو مهمه یې د لوګر د مساینک او د افغانستان په شمال کې د نفتو په برخه کې خودل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې هیواد کې د چین اقتصادي فعالیتونو ته په پام هغه هیواد ته د ښاغلي کرزی د دې سفر اقتصادي اهمیت بیانوي.
موږ هم په اقتصادي لحاظ ډېر زیات وابسته یو د چین سره او ډېر تجارتي راتل ورکړم د چین سره ده. نه تنها واردات بلکې صادرات هم زموږ ځي چین ته. دا سفر ډېر مهم او پازل هدی چینی کمپنی نه تنها چې په افغانستان کې په میسي عینک کې او همدارنګه په تیلو کې سرمایه ګذاري کړې ده، بلکې نور علاقه هم لري چې په ترانزیتي لحاظ باندې دغه مشکلات چې دلته موجود دي په دې منطقه کې دا حل شي.
د سیکا یا د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد پیدا کولو د سازمان په غونډه کې تر ډیره په آسیا کې د امنیت، ثبات او هماهنګۍ پر مسایلو خبرې کیږي. سیکا د افغانستان په ګډون شل غړي لري او د سګنۍ غونډې هدف یې د غړیو هیوادونو ترمنځ اعتماد او هماهنګي او په سیمه کې د سوداګرۍ لپاره ګډه همکاري، سوله، امنیت او ثبات بلل کیږي. د سیکا په دې غونډه کې چې د مې د میاشتې په 21مه د دوو ورځو لپاره جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ګډون کوي. جمهور رئیس کرزی به د افغانستان د ولسمشر په توګه د وروستي ځل لپاره د سیکا په غونډه کې برخه اخلي او سیډونکو وایي چې له شک پرته به هغه ډیر څه د ویلو لپاره هم ولري.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ټاکل شوی د دوشمې پر اس په کابل کې د پاکستان او افغانستان لوی درستیزان او ایصاف مشران په خپل کې درې اړخیزه غونډه ولري. په دې غونډه کې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوسټو د حملو د ډیرودو او د افغانستان د ولسمشری ټاکنو پر امنیت باندې خبرې کیږي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت لمرسیال ویان دولت وزیر سره جعفر احمدی مرکه کړي.
او تاسو معلومه ده چې د افغانستان خو د پاکستان خو د حساب خو ټول وخت موږ درې جانبه غونډې لرو. نو سبا ته هم هغه نوبتي غونډه ده چې د افغانستان د لوی درستیز، د پاکستان لوی درستیز او د حساب خو به پکې ګډون وکړي. په دې باندې د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې، د سر په سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچي د مرمیو د راتګ په هکله باندې، په دې هکله باندې او په دې باندې خبرې وشي. او چون د پاکستان لوی درستیز د نوی ټاکل شوی دی، دا به د لومړنۍ غونډه وي چې دلته په افغانستان کې په درې جانبه غونډه کې ګډون کوي.
ځینې کارپوهان وایي چې درې اړخیزو غونډو د پاکستان لخوا پر افغانستان د بریدونو د مخنیوي په برخه کې مؤثریت نه دی لرلی. تاسو څه وایي؟
خبره دا ده چې په ډیرو برخو کې خو مؤثریت درلودو. پام دې باندې باید سبا ته خبرې وشي چې کله کوم فیصله کیږي هغه باید د درې ورو خور نه عملی شي. دا برخه هم پکې شامل ده چې دا مرمۍ او
انداختونه کیږي په سرحداتو کې په دې باندې هم خبرې کیږي. د ایمن د افغانستان له خوا نه خدا مسله ثابته ده چې زموږ ټینګار په همدې باندې دی چې کله کوم فیصله کیږي هغه باید حتماً په عمل کې پلی شي، نو په دې باندې هم سبا ته ټینګار وشي.
په دې غونډه تاسو پاکستان لوی درستیس ته څه وړاندیز لرئ؟
په سرحداتو کې دا د راکټونو د مرمیو راتګ دی، او بل هم په راتلونکي کې په افغانستان کې انتخابات دي د دویم پړاو، هغې منې به ممکن خبرې وشي. نو په دې کې هغه خبرې چې د درې وړو خورو لپاره مهمې دي په هغې منې بحث کوي.
بله وزیری صاحب، پاکستان د افغانستان انتخابات پکله مشخصا څه کمک کولی سي؟
د هغوی کمک همدا دی چې پریږ نه دي چې غیر مسول کسان، مسله کسان د سرحد نه تیر شي او په افغانستان کې ګډوډي واچي یا وزن آرامه کړي. په دې باندې هم پاکستان په دې کې رول لري، ځکه چې مخالفین اکثره په پاکستان کې اوسیږي او هلته پټنځایونه لري، مرکزونه لري، نو په دې هکله باندې هم په دوی سره خبرې وشي.
په امریکا کې مو واورېدل چې تمه د سبا د افغانستان او پاکستان لوی درستیزان او د ایساف مشران په کابل کې درې اړخیزه غونډه وکړي. د افغانستان امنیتي چارواکو هیله مندي وښوده چې په دې غونډه کې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خاورې د راکټونو د حملو د مخنیوي په خاطر هڅه وشي. د پاکستان او افغانستان په اړه یو بل راپور ته غوښیدو، په شمال کې د ویښ ځوانانو غورځنګ په نوم یوې ډلې د پاکستان د وروستیو بریدونو او ډیورنډ کرښې ته ورنږدې د تاسیساتو د جوړېدو په مقابل کې غبرګون ښکاره کړ او دا کړنې وغندلې. له دوی سره ځینې مدني ټولنې هم ملوي او د پاکستان دا کار یې د نړیوالو اصولو خلاف وباله. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف څخه پرې راپور لري.
په شمال زون کې د ویښ ځوانانو غورځنګ د پاکستان د وروستیو بریدونو په مقابل کې توند عکس العمل ښکاره کړ او د ویراند کرښې ته څیرمه د پاکستان حکومت د تاسیساتو د جوړېدو په وړاندې کلک غبرګون وښود. دغه غبرګون په مزار شریف کې د یاد غورځنګ په مشرۍ د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د یوې خبري ناستې په ترڅ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مسؤلین وایي چې پاکستان له کلونو را په دې خوا د دې په هڅه کې دی چې څنګه وکولای شي تر څو د ډیورنډ کرښې ته رسمي بڼه ورکړي. په شمال کې د دغې غورځنګ مشر زبی الله احساس وویل چې پاکستان لخوا د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوستو باندې برید او د ډیورنډ کرښې ته نږدې د تاسیساتو جوړول خپل د پاکستان له هغه سیاست ښکارندویونه کوي چې د دې په هڅه کې دی تر څو د ډیورنډ مسله رسمي بڼه خپل کړي. د بلخ ولایت د مدني ټولنو غړو له افغان دولت څخه وغوښتل تر څو د پاکستان له دا ډول بریدونو څخه مخنیوي وکړي او په مقابل کې یې ورته اقدام ترسره کړي. زبی الله احساس یې پاړه وویل
موږ ټول د افغانستان پر خاوره د اشغال کېدو دغه هڅه موږ په کلکه باندې غندو، دغه موږ محکومو، او له ټولو مهمه خبر دا ده د نړیوالو اصولو او پرنسپونو په نظر کې نیولو سره د دوو هیوادونو ترمنځ په رسمي پوله کې هم څوک حق نه لري چې اغزن سیم تیر کړي، هغوی باید 2 کیلومتر وروسته دغه سیم تیر کړي.
احساس وویل چې پاکستان د سیاسي پوهې ته د مخه رسېدلی او ښه پوه دی چې کله هم په افغانستان کې قدرتمند سیاسي نظام رامنځته شي نو پاکستان به د ډیورنډ کرښه له لاسه ورکړي او له همدې امله دوه ګونی سیاست لوبوي. په بلخ کې د شمال د خلکو عنعنوي او اصلاحي جرګې استازو هم دې ناستې ته خبرې وکړې او دوی هم وویل چې ولسمشر کرزي پخوا هم په کراتو په مستقیم او یا هم غیر مستقیم ډول د ډیورنډ کرښه غیر قانوني په ګوته کړې ده او په اړه یې کوم عاجل تصمیم ته مخه نه ده کړې. په همدې اړه د بلخ ولایت مدني ټولنې یو غړی وایي
ما قرار است که رئیس جمهور آینده داشته باشیم، دولت جدید داشته باشیم.
په پام کې دا چې موږ نوی دولت او نوی ولسمشر ولرو او پاکستان هم د دې په هڅه کې دی تر څو له دې موضوع څخه سیاسي ګټه پورته کړي او له راتلونکي دولت نه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو معاهداتو او د سازمانونو د قانون په اساس دې موضوع ته
رسیدګي وکړي. افغانستان هم اوس وزرسته میخواهیم که هر چه زودتر به این موضوع رسیدگی کنه.
په داسې حال کې د هیواد په شمال کې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د افغان پوځیانو پر پوستو برید او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د هغه هیواد د تاسیساتو جوړولو په مقابل کې غبرګون ښکاره کیږي چې تر دې دمخه په کراتو پاکستان د افغانستان پر خاوره زرګونه توغندي توغولي چې په پایله کې مرګ هم درلوده. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
په دې وروستیو کې د ننګرهار په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیاتو شول، خو خلک وایي دغو عملیاتو بیا هم زیاتې سیمې خوندي کړې نه دي. دوی نازیانو ولسوالۍ د بېلګې په توګه یادوي چې د ناامنیو له کبله ورڅخه په لسګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. صالح محمد صالح د ننګرهار د والي له ویاند احمد ضیا عبدالدی سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې وروستیو عملیاتو د ناامنو سیمو په خوندیتوب کې څه مرسته کړې ده.
په کومه کوم ولسوالۍ کې چې دوی عملیات کړي دلته مجلس ښه شوی دی، پروسیجر شوی دی، د خلکو همکاري هم زیاته شوې ده. ښه بېلګه تاسو ته راوړلی شو د چین په ولسوالۍ کې، همدارنګه د سپینګر په ولسوالۍ کې. کله ناکله چې په هسکه مینه کې ځینې تهدیدات برامسته کېدل، هغه هم له منځه تللي دي. د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې هم د پخوا په پرتله باندې د کم وخت نه چې عملیات ترسره شوي دلته وضعیت هم ارام دی. خو دا لړۍ روانه ده، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ټاکنو دوهم پړاو به هم ترسره کیږي. دغه ټاکنو ته چې ملي پروسه ده، د ښه وضعیت رامنځته کېدلو په خاطر باندې په پام کې ده چې امنیتي ادارې به په ننګرهار کې مختلفو سیمو کې د عملیاتو ترسره کېدل جاري وساتي.
عبدالزید صاحب، تاسو د انتخاباتو یادونه وکړه، په دغو پاتې ولسوالیو کې چې لا عملیات نه دي سوي او نه امني ده، څومره ډاډه یاست چې هلته به دویم ځلي انتخاباتو ته زمینه برابرېږي؟
دقیقه ده، تاسو په تېرو ټاکنو کې ولیدل چې په ننګرهار کې په ټولو ساحو کې، بخصوص په هغه ساحو کې چې انتخاباتي مراکز پکې رامنځته شوي وو، انتخابات پکې ترسره شول. امنیتي ادارو ګډ تدابیر د دې سبب شول چې وضعیت ښه وساتل شي او په ټولو سیمو کې امنیت ښه وشي او کوم تعدید رامنځته شي. زموږ باور دا دی چې د همغه تجربې په کارولو سره کیدای شي د هغې په څنګ کې زموږ مرکز لخوا نه امنیتي ادارو ته نور امکانات هم په واک کې ورکړ شي. نو امید دی چې راتلونکي ټاکنې هم په ښه توګه ترسره شي او کوم تهدیدات چې فکر کېږي د کشفي ادارو د راپورونو په اساس باندې، هغه چې په سرحدي سیمو کې وجود لري، هغه به هم ډېر ژر د عملیاتو په ترسره کېدو سره له منځه لاړ شي او ټول خلک به وکولی شول چې په ټولو سیمو کې، کومو سیمو کې چې انتخاباتي مراکز دي، هغې ته مراجعه وکړي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه وکړي.
په نازیانو ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی؟ هلته ویل کېږي چې د ناامنۍ له کبله په لسګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي او اوس هم وضعیت سم شوی نه دی. څه پلان لري د دې ولسوالۍ په اړه؟
وړاندې د همدې ولسوالۍ په سرحدي نقطو کې د ځینو وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې رامنځته شوي وي او خلکو ته اندېښنې راپیدا شوي وي، او بیا د خپلو سیمو نه نورو سیمو ته چې همدغه ولسوالۍ مربوط سیمې دي اړه شوي وو. ډېر ژر د والي صاحب د مشرۍ باندې متعدد جلسې ترسره شولې او بالاخره امنیتي ارګانونو ته وسیطه وسول شول چې د لومړی وضعیت مطالعه کړي، د کشفي ادارو د راپورونو په اساس باندې خپل تدابیر ونیسي. هماغه و چې دوی د نازیانو په ګډون د شاوخوا نورو ولسوالیو په مختلفو سیمو کې چې فکر کېږي هلته تهدید وجود لري او یا هم د وسلوال تحرکات وجود لري، دوی هلته عملیات وکړل. د عملیاتو ترسره کېدل ډېر فایده مند و، مسریت یې هم و، هلته وضعیت اوس ښه دی. تازه ګزارشونه خدا دي، هغه تحرکات چې د نازیانو ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې پخوا وجود درلوده، هغه اوس نشته او یا هم په شاته تللي دي، وروستیو نقطو ته تللي دي. وضعیت اوس ښه دی. والي صاحب په لارښوونه موږ هغه کورنیو ته چې را کډه شوي وي، هغوی ته موږ یو اندازه مساعدتونه هم ورسول، هغه هم په توضیح کړل. اوس وضعیت ښه دی او امنیتي ادارې هم کاملا چمتووالی لري. که چیرې بیا کوم تهدید پیدا کېږي، دوی د لمنځوړلو لپاره په ګډه به عملیات کوي او د هغې دفع کولو لپاره به اجراءات کوي.
مرکه کې مو د ننګرهار د والي د ویاند احمد زی عبدالزی له خولې اوریدل چې په سولس ولایو کې دغلته د شوي عملیاتو له امله امنیت ښه شوی دی. ده وویل چې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو خلکو سره مرستې هم شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري. یو شمېر افغان سناتوران په افغانستان کې ناامني د ګاونډیو هیوادونو کاراو په دې هکله د افغان حکومت چوپات کېدل د اندېښنې وړ بولي. د سناتورانو د یک شمې پروس ایران، پاکستان او ترکمنستان د افغانستان په داخلي چارو کې په لاسوهنو تورن کړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې په وړاندې جدي اقدام وکړي. په دې وروستیو کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د یو خندق د کیندلو پر سر نښته هم وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په سرحدونو کې د پاکستان له لورې کېدونکې سرغړونې تاییدوي او وایي چې د مخنیوي لپاره افغان ځواکونه چمتو دي. یوسف خان زدرانی په اړه راپور لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو په درشل کې د امنیتي ستونزو ډیریدل او د دې هیواد په کورنیو چارو کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان او ایران مداخله خلک او سناتوران سخت اندېښمن کړي. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو هم په دې اړه بحثونه وکړل او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د دې مداخلو مخه ونیسي. یو شمیر سناتوران وایي چې ګاونډي هیوادونه د خپل نفوس لپاره د افغانستان سوله او ثبات له ستونزو سره مخامخ کوي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله له حکومت وغوښتل چې سرحدي ځواکونه پیاوړي کړي تر څو د ګاونډیو هیوادونو د مداخلو مخه ونیسي.
چہار سم نظر کہہ رہے سرحدی پولیس بے تقویشی منگ سرحدوں تا اردو سنے گلے جلال آباد دا واقعہ نہ روس تھا واقع معروف اشوا دا معروف دا واقعہ نہ روس تھا ترکمنستان سمن لری آغم راج زیر افغانستان پر سرحدوں بانے تجاوز کئی نظموں وختنا زمن تقاضا دادا جزدہ پنجابی او مزدور ملیشو محبت افغانان پخل غیرت اخبل ہمت پانی ہونی سی
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له مداخلو لاس واخلي او نور د دې هیواد د بې ثباته کولو هڅې ونه کړي.
یو ځل بیا غږ کوو په دغه خلکو چې موږ ورته ژوند ورکړی چې پاکستان ده، ایران ده، ترکمنستان ده، لطفا د افغانستان د خلکو د ژوند سره مسخرې ونه کړي.
د پاکستانی فوجیانو لخوا د افغانستان په سرحدي پوستو د راکټونو لويشتلو او د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د دې هیواد د نظامی پوستو د جوړولو له هڅو سره د افغانستان د خلکو اندېښنې په جدي ستونزې بدل شوې دي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې په دې وروستیو کې د بل ګاونډي هیواد ترکمنستان ځواکونه هم د افغانستان خاورې ته ننوتلي او د هغه هیواد نظامی هلیکافترو د افغانستان له فضایي حریمه تیری کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کڅه هم د ترکمنستان هیواد دا سرغړونې ردوي، خو وایي چې پاکستان تل د سرحدي اصولو خلاف عمل کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د هر ډول ګواښ د مخنیوي توان لري. دی وایي هغه قوانین چې سرحداتو کې باید د هرو دوو هیوادونو ترمنځ مراعات شي، بدبختانه پاکستانی ځواکونو دا کار نه دی کړی او سرحدي سرغړونې ډېرې لري، خو زموږ سرحدي ځواکونه د ګاونډیو هیوادونو پوله ساتونکو هر حرکت ته متوجه دي او هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې زموږ خلکو ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې مشکل پیدا کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ په وخت خپره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی فوجیانو ترمنځ خطه هم د پاکستانی ځواکونو لخوا د ډیورنډ کرښې په 2 متره کې د یو خندق د ایستلو په سر شوې وه. څېړونکي وایي چې افغان حکومت لا تر اوسه د ګاونډیو هیوادونو د مداخلو د مخنیوي لپاره سم پلان نه لري.
بله، د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د بلخ له والي عطا محمد نور څخه د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم شکایت یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلی دی. د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم تېره اونۍ د بلخ د والي عطا محمد نور په اړه لوی څارنوالۍ ته شکایت کړی چې په انتخاباتو کې مداخله کوي او باید دنده یې تعلیق یا وځنډول شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي چې دغه شکایت ته به رسیدګي وشي. نور حل کابله مرزي احمدزي راکوي.
د افغانستان لوی سرنوالی د عطا محمد نور په اړه د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم شکایت یو انتخاباتي موضوع بولي او وایي چې باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا ورته رسیدګي وشي. د لوی سرنوالی ویاند بصیر عزیزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي احمدزی د انتخاباتي ټیم شکایت د ادارې لخوا تر څېړنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استول شوی دی.
ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی په قیدنامه کې راغلی و چې د بلخ والی د خپل دنده ناګوخستی او محکمې ته باید وسپارل شي. په دغه برخه کې دغه موضوع کاملا د کمیسیون سم شکایت کمیسیون ته لیږل شوی دی. هغه قانون صلاحیت لري په دغه برخه کې خپل اجرات وکړي چې چیرې کوم موضوع سرنوالی ته هر ولري هغه کولای شي بیرته مشته د موضوع ولیږي.
د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو غړي عبدالعلي محمدی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په انتخاباتو کې د بلخ د والي د مداخلو له امله تیره اونۍ لوی سرنوالی ته شکایت کړی. محمدی وایي چې عطا محمد نور د انتخاباتو په لومړي دور کې د مداخلو ترڅنګ له ملي ارمان ورسپانې سره په مرکه کې د ښاغلي احمدزی او د انتخاباتي ټیم په اړه سپکې سپورې ویلي. محمدی زیاتوي چې د بلخ والي عطا محمد نور پر اشرف غنی احمدزی تور پورې کړی چې قومي تعصبونو ته لمن وهي. په عین وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاند نادر موسنی وایي چې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم د شکایت په اړه له لوی سرنوالۍ نه یو مکتوب ترلاسه کړی، خو نوموړی وایي چې د دې شکایت له څېړلو وروسته معلومه شوه چې دا یو انتخاباتي شکایت نه دی.
از طرف ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی
صرف کاپی یک
د ډاکټر اشرف غنی احمدی لخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته یو مکتوب را لیکل شوی. هغه موضوعات چې په دې مکتوب کې ذکر شوی تر ډیره ورکې د یو دولتي مقام د لری کېدو غوښتنه شوې. دغه موضوعات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون حکم پورې اړه لري. موږ موضوع ترلاسه کړه که چیرې انتخاباتي موضوع وي او په دې برخه کې د تقلب او تخلف اسناد او شواهد موجود وي، نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به ورته رسیدګي وکړي.
لاتروسه نه ده معلومه شوی چې آیا د بلخ له والی عطا محمد نور نه د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي تیم شکایت انتخاباتي دی او که جرمی. خو د ښاغلي احمدزی انتخاباتي تیم اندېښنه لري چې که د ښاغلي نور دنده تعلیق یا ونه ځنډول شي، نو دا ویره شته چې په دویم پړاو انتخاباتو کې پراخه مداخله به وکړي. د بلخ والی عطا محمد نور